ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې موزه احمد شي برخور بیم تخنیکی چاري نور نه می مختبري السلام علیکم په دې خبرونه کې بوبړاندې واوري چې کابل په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو لپاره د نړیوالو پر څارنه ټینګار کوي او ازادي راډیو د جنو سرچینو په وینا لکټي خبر ترلاسه کړی دی چې پاکستان د طالبانو مشانو ته ویلي دي چې ځانونه پټ کړي. د دې موضوع ترڅنګ د افغانستان په اړه تر خبرونو وروسته نورګڼ مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسې خبرونه ملالې بشیر راوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. جمهوری ریاست له عدلي او قضایي ادارو او له لوی څارنوالي غواړي چې د جنرال دوستم دوسیه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د کندوز علي آباد لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه او د ایران قضایي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مشهد ښار په شمال ختیځ کې د داعش یوویشت مشکوک سخت دریځ نیولی دی. بشپړه خبرونه. جمهوری ریاست له عدلي او قضایي ادارو او له لوی څارنوالي غواړي چې د جنرال دوستم دوسیه ژر تر ژره پای ته ورسوي. د افغان ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل که د څېړنو له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی دوستم بی ګناه ثابت سو خپل کار ته به دوام ورکړي.
ولسمشر دلمری مسیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ خلال عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، په بالخصوص د لوی څارنوالۍ څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یې کړي تر څو دا مشکل حل شي او هر خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنی کوم مجازات څه ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک موجي دی به راځي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی پر جنرال عبدالرشید دوستم تور لګولی چې ایشچی په خپل کور کې بندي کړ او ناوړه چلند یې ورسره وکړ. د شاغلی دوستم د دفتر لخوا دا ادعا رد شوې ده. په همدې حال کې د جنبش ملي ګوند ویاند بشیر احمد تینج وایي د دې قضیې په اړه د لوی څارنوالي پریکړه باید سیاسي نه وي. د اروزګان ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان ملک زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو دغه بریدونه تیر ورځ د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شمالي لوري کې د وسلوالو طالبانو پر یو محکمه کړي چې په پایله کې اتلس وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ښاغلی زین الله دغه راز وویل چې تیره شپه هم نړیوالو ځواکونو په یاد سیمه کې هوایي برید کړی چې پکښې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز علي آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1815 زون عمومي قومندانۍ چارواکو دا خبر ورکړی دی. د دغه قومندان مل پاسوال خلیل الله زیاینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوی لاره د دوو ورځو راهیسې د وسلواله مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران قضایي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مشهد ښار په شمال ختیځ کې د داعش یوویشت مشکوک سخت دریځ نیولی دی. د مشهد مرستیال لوی څارنوال حسن حیدری وایي ځینې نیول سوي کسان ایرانیان دي او نور یې افغانان دي چې په جالي اسنادو ایران ته ننوتلي وو. ایراني رسنیو د حیدری له قوله لیکلي چې ځینې نیول سویو کسانو له ایرانه د باندې په تروریستي فعالیتونو کې برخه اخیسته. دا خبر وروسته له هغه دی چې یو میاشت مخکې د ایران پر پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله خامنه ای پر زیارت خونړۍ حمله وسوې. داعش ډلې د دغو حملو مسؤلیت ومانه. په دې وروستیو کې د ایران چارواکو ویلي چې له داعش او نورو ډلو سره اړوند ګڼ شمېر تروریستان یې نیولی دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګي برید کوونکو د سینا په ټاپوزمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه او شپږویشت مصري سرتیري یې وژل. دا حمله د رفح ښار جنوب ته سوې چې د فلسطین له غزه تړانګې سره پوله لري. په دې سیمه کې داعش سخت دریځو د مصر د حکومتي ځواکونو پر وړاندې حملې کوي. په دغه جګړه کې له هغه راهیسې روان دا جګړه له هغه راهیسې روانه ده چې د مصر ځواکونو په 2013 کال کې د اسلامي سخت دریځ ولسمشر محمد مرسي حکومت ړنګ کړ او د دم لاتړی ځپل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جرمني هامبورګ ښار ته رسیدلې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې دی له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د لومړي ځل لپاره وویني. دوی به د روسیې او امریکا پر خپلمنځي اړیکو خبرې کوي. ټرمپ پرون هامبورګ ته ورسید. دا سرمشریزه امریکا ته د اقلیمي بدلون او سوداګرۍ د موافقو په اړه مهمه ده. د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې او په سوریه کې د بحران په اړه خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت وزیر شتمی شکری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په تلیفون کې د قطر، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین ترمنځ د اوسنی بحران په اړه خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه له مخې سمی شکری او سرګی لاوروف همداراز په سوریه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. دوی موافق و چې ډیر ژر به په قاهره او یا هم په مسکو کې سره وویني. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د پاکستان د دې خبرې په اړه چې د حقانی شبکه افغانستان ته تللې ده وایي
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستان وتلې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ویل کېږي پاکستان په کوټه کې د طالبانو مشرانو ته ویلي دي چې ځانونه پټ کړي. ارګ د جنرال دوستم د دوسیې د ژر تر ژر تیړلو غوښتنه وکړه.
جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او موږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده په بلخصوص د لوی څارنوال څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه کړي.
په ادبي ډګر کې مو د خوستیانو له تازه حالو ځلو خبرو.
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. په خوا به فقط شعر و اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان حکومت په پاکستان او افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد پر عملیاتو د نړیوالې ټولنې د څار پر اړتیا ټینګار کوي. افغانستان او پاکستان د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه وروسته هغه موافقه وکړه چې د امریکا د سنا یو پلاوی روانه اونۍ د تروریستي ډلو د ځپلو په مقصد په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد البته د همغږو پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې نتایج شوي راپورونه وایي چې د پاکستان د حکومت چارواکو په کوټه کې د طالبانو د شورا غړیو ته ویلي دي چې له خپلو دایمي استوګنځایونو څخه ووځي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ارګوی چې په پاکستان او افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پر پلان شوی عملیاتو څارنه یو مهمه اړتیا ده چې معلومه شي چې وسلوال تروریستان په کوم ځایونو کې ډیره دي. افغانستان په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګوي چې په قبایلي سیمو، کوټه او نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو مشران ډیره دي او مرکزونه لري، خو پاکستان پر ضد اقدام نه کوي. پاکستان له تیر یوه کال راهیسې ځوابي تورونه لګولي او ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو وسلوال په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د امریکا د سنایو پلاوی تیرونی لومړی اسلام آباد او وروسته کابل ته سفرونه وکړل او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو تروریستي ډلو پر ضد ګډ عملیات مهم وبلل. پاکستان او افغانستان له دې همغږو عملیاتو سره چې امریکا به څار پرې کوي موافقه وکړه، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو وسلوال له پاکستانه وتلي دي او د افغانستان په هغو سیمو کې اوسیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د افغانستان حکومت وایي چې دا څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې پر دې عملیاتو د نړیوالې ټولنې څار ډیر مهم دی.
موږ غواړو چې د دغو اداو د اثبات لپاره نظارت رامنځته شي او ولیدل شي چې رښتیا هم حقانی ډله له پاکستانه وتلې ده، رښتیا هم د طالبانو نورو ډلې له پاکستانه وتلې دي، رښتیا هم په داعش په کومو نقاطو کې دي. دوی هم اداوي لري چې هغه اداوي تر ډېره ځایه پورې له حقیقت لري دي. مثلا دوی د ملا فضل الله د ډلې په اړه باندې وایي یا د احرار ډلې په اړه باندې وایي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هیڅ ډول سند افغانستان ته تر اوسه باندې وړاندې کړی نه دی.
په همدې حال کې د طالبانو مشرتابه د کوټه شورا ته یو نږدې سرچینه وایي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې شورا له یو شمیر غړو سره تماسونه نیولي او ورته ویلي دي چې په پاکستان کې له خپلو استوګنځایونو څخه ووځي. د سرچینې چې اوس هم په پاکستان کې اوسي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په کوټه کې د طالبانو مشران اوس مهال په عام محضر کې نه لیدل کېږي او د تماس شمیرې هم غیر فعالې دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولې شي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو نننۍ لیدنه کتنه چې په جرمني کې به ترسره کیږي د نړیوالو آژانسونو په استناد ډیره مهمه ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان جمهوري ریاست له عدلي او قضایي ارګانونو او لوی څارنوالي غواړي چې د عبدالرشید دوستم قضیه زر تر زره یو طرفه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل که د څېړنو په نتیجه کې د شاغلې دوستوم بیګونه او پیژندل شي نو خپل دندې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینچ وای په دې اړه باید د محکمې او څارنوالي پریکړې سیاسي بڼه ونه لري. له کابل اکرام الله اکرام راپور لري.
جمهوری ریاست په یو تازه بیان کې ویلي چې عدلی او قضایی ارګانونه او لوی څارنوالي باید زر تر زره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضیه پای ته ورسوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په دې سیړنو کې ښاغلی دوستم بیګنا ثابت شي خپل دندې ته به ادامه ورکوي.
ولسمشر د لومړي مرستیال موضوع جنرال صاحب دوستم یو حقوقي قضیه لري او زموږ هیله له عدلي او قضایي نهادونو څخه دغه ده، په بالخصوص د لوی څارنوالي څخه چې دا قضیه هر څومره ژر وي یو طرفه یې کړي تر څو دا مشکل حل شي او هره خوا چې مجرم وګڼل شي هغه به قضایي او عدلي نهادو پورې اړه لري چې هغه څه ورته ټاکي، یعنی کوم مجازات ته ورته لري. خو چېرې جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې پاک وځي دی برجي او خپلې دندې ته به ادامه ورکوي.
د راپورونو له مخې له تیر یو کال رئیس عبدالرشید دوستم خپل دفتر ته نه دی تللی. هغه تیر کال د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی لخوا د جنسی زورونې په تور تورن شو. ښاغلی ایشچی ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم جنسی زورونه ورکړي، هغه قضیه چې په اړه د لوی څارنوالۍ سیړنې روانې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال نږدې کسانو دا تورونه رد کړي دي. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د دغه تورونو په اړه سیاسي پریکړه ونه کړي. دیوای هغه تورونه چې په لومړی مرستیال پوری شوی دی موږ په خوا هم رد کړي او اوس هم ردو، او له لوی سرنوالي غوړو چې د دې قضیه په اړه سیاسي پریکړه او سیاسي چلن و نه کړي. ښاغلی تنج همدار زویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال د صلاحیت د نه ورکولو او ورسره د طرحو د نه شریکېدو لامل خپل دفتر پرې ایښی دی. د په خبره اوس مهال عبدالرشید دوستم د صحي معنی لپاره ترکیې ته تللی او ډیر ژر به کابل ته راوګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزیا وایي چې لوی څارنوالۍ باید په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه اسناد او شواهد راټول کړي او اړوندو ادارو ته سپارلی وي. خو لوی څارنوالۍ په دې او د ولسمشر د مرستیال ویند خبرو په اړه خپل نظر څرګند نه کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. د پروانه خبرونه کې د غووس یو نړیواله مهمه مسله راخلو. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جرمني کې مخامخ ګوري. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې تر ټولو مهمه کتنه ګڼل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ اړیکې سړې شوې دي. سالم محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده، نور جزئیات له داور.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د جرمني هامبورګ ښار ته ورسېد او ټاکل سوی چې د افغانستان پر وخت نن مازدیګر د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هامبورګ ته رسېدلی او دواړه مشران به ټاکل سوی پر یو لړ مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ دغه کتنه په دې خاطر ډیره د پام وړ ګرځېدلې چې سپینې ماڼۍ د تجارتي موافقو او اقلیمي بدلون په برخه کې ځینې اشارې ورکړې دي. په جنوري میاشت کې تر لوړې مخکې د کرملین ځینو اقداماتو پر ډونالډ ټرمپ سیوری غوړولی و. ښاغلی ټرمپ هڅه کړې چې له پوتین سره د ځینو مسایلو په برخه کې ګډ توافق ته ورسیږي، لکه د سوریې جګړه، د اوکراین ناحل سوې شخړه، انټرنیټي حملې، د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ازموینې او د تروریزم په وړاندې مبارزه. د کرملین د بهرنیو چارو لوی سلاحکار یوری اوشاکوف څو ورځې مخکې په مسکو کې خبرلانو ته وویل روسیا او امریکا د نړیوال تروریزم، د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې په مبارزه، تنظیم شویو جرایمو او د ویجاړونکو وسلو د مخنیوي په برخه کې پر همغږو هڅو د پام وړ مشترکات لري. په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه، پر مسکو لګول شوي بندیزونه پر ځای پاتې شول. وروسته له هغې چې د امریکا استخباراتو تایید کړې چې روسیې د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې، په ډسمبر میاشت کې دغه بندیزونه نافذ کړای شول. د روسیې او امریکا ولسمشران په داسې حال کې سره ګوري چې د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړه هیوادونه په سوریه کې د داعش جنګیالیو په ماتولو کې ځینې ګډ اهداف لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د دې سرمشریزې مشري کوي پرون یوه کنفرانس ته وویل
سږ کال جرمنی د جی شل سرمشریزې مشري کوي. موږ خوشحاله یو چې دلته په همبورګ کې د جی شل د غړو هیوادونو د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو د مشرانو هرکلی کوو. زما لپاره د دې غونډې مشري کول د جرمني او اروپا د ګټو استازیتوب کول دي.
د جرمني په همبورګ ښار کې د پنځمې په ورځ د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې لسګونه مظاهره چان او پولیس هغه وخت ټپیان سول چې دغلته د زرګونو کسانو یو لاریون په تاوتریخوالي واوښت. پولیسو د کپیټالیزم ضد مظاهره چیانو د خپرولو لپاره له اوبو شیندونکو او اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ویل کیږي تیر ماښام د 15 اویا په شاوخوا کې پولیس ټپیان او روغتون ته انتقال شوي. دغه مظاهرې نن جمعه سهار هم پیل شوې. د امریکا ولسمشر د مسکو په وړاندې د نوي چلند خپلولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي زیات مسایل سته چې ورباندې ګډ توافق ته رسیدلی سو. خو د ټرمپ هڅې د کانګرس د څو تحقیقاتو او د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د جنایي څېړنې سبب سوې. هغه هم د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له یو مسول سره شغیدلی و چې د کرکټ بورډ دننه د اختلافاتو په ارتباط له ازادي راډیو سره شغیدلی دی. خو اوس د افغانستان د امنیت په اړه یوه مسله راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ بهرنی هیواد او کورنی غیر مسول کسانو ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په کومه سیمه کې پر خلکو وسلې ووشي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دا خبر وبخشي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته دا خبري ورسره هغه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په شمال کې د وسلو د بیښلو په اړه اندېښنه وشوده. حکمتیار د پنځشنبې پروس په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې داونه ویل چې دا وسلې د چا لخوا چاته ویشل کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې دی باور لري چې افغان حکومت په دې اړه پوره معلومات لري. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په داخل کې پر خلکو وسلې وویشي. دفاع وزارت دا خبري ورسره له هغه کوي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان په شمال کې د وسلو د ویشلو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې کوم بهرني هیواد له خوانه داسې هڅه وشي او وسلې توزیع شي، دې ته موږ هیڅ اجازه نه ورکوو. که اسناد ولرو، موثق اسناد ولرو، د دې په حق لبان اجرات کو.
دی وايي که په دې برخه کې هر څوک اسناد او شواهد لري له دفاع وزارت سره دې شریک کړي، دوی به په اړه سیډنې وکړي. د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې دا وسلې د بهرنیانو لخوا ویشل کیږي، خود کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خست. له دې وړاندې هم د افغانستان د شمال په بیلابیلو سیمو کې په وسلوالو مخالفینو د وسلو د ویش په اړه راپورونه ورکړل شوی دي. د ولسی جرګې او شمیرغړو مدني فعالانو اندېښنه ښودلې و چې په دغه سیمو کې وسلوال
اسرائیل مخالفین د گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا تمویل او تجهیزيږي. د پنځشنبه د ورځې په خبري غونډه کې خغلی حکمتیار ونه ویل چې دا وسلې د چا لخوا چاته ویشل کیږي، خو ټینګار یې وکړ او ویل د باور لري چې افغان دولت په دې اړه بشپړ معلومات لري. خغلی حکمتیار وویل چې په شمال کې د وسلو ویش پخوانی خونړی تجربه تکرارولی شي. دیوای ترکوم ځای چې زه معلومات لرم دقیقه ده. زه همدومره وایم چې هلته د وسلو ویش دوام لري او فکر کوم چې شاید موږ او تاسو ټول په دې وپوهیږو چې دا وسلې له کوم ادرس راځي او کوم ادرس ته ویشل کیږي، خو له بهره وسله راځي او په شمال کې توزیع کیږي او حکومت هم په دې اړه دقیق معلومات لري. د افغان حکومت غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د دې کار مخنیوی وکړي. ښاغلی حکمتیار وویل که د افغانستان په شمال کې د وسلو د ویشلو مخنیوی ونه شي، نو د دغه هیواد هیڅ ګاونډی به د دې نام نه له شره په امان نه وي.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د اکسیجن او نایتروجن تولیدي فابریکې فعال شوې. اکسیجن په روغتونونو کې ډیر ضروري دی او له اکسیجن او نایتروجن څخه په نورو ضروري مواردو کې هم استفاده کېدای شي. شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره یوې خصوصي فابریکې د اکسیجن او نایتروجن د تولید په برخه کې فعالیت پیل کړ چې د مسؤلینو په خبره دا فابریکه به د ختیځون څلورو ولایتونو اړتیا پوره کړي. د لوی ننګرهار په نوم د دې خصوصي فابریکې مسؤول ډاکټر نسیم الله درمان د پنځشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې دا فابریکه یې په خپل شخصي بودیجې جوړه کړې چې شاوخوا 3.5 لک ډالر لګښت پرې راغلی.
دغه فابریکه تقریبا 3,500,000 ډالر په سرمایه ګزاری باندې جوړه شوې ده چې دا به د شرقي زون ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه عاجل کومکونه به پوره کولی شي. البته دلته ډیمانډ ډیر زیات دی، خو بیا هم موږ به کوشش کوو که چیرته ضرورت ډیر شو نو دوی ته به نور هم توصیه ورکوو. موږ اوس په سلیری ساتو کې 1560 سلویخت لیتره سلندر په سلیری ساتو کې موږ دکو.
نوموړي وویل چې د دې فابریکې په فعالیت سره به 250 تنو مسلکي او غیر مسلکي کسانو ته کاري بوختیا هم پیدا شي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي خوښ دي چې په هیواد کې تولیدي فابریکې فعال شي. دوی وایي د دې فابریکو په فعالیت سره هیواد نور هیوادونو احتیاج خلاصیږي او بل خو بیا په داخل د هیواد کې ګڼو ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابرېږي.
چې هغوی سرمایه داري راځي شي په خپل ملک کې پانګونه وکړي، سرمایه گذاری وکړي او په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي، دیو خوانه ځوانان ته به کار زمینه برابر شي او په دبل خوانه به د ملک صنعت پیاوړی شي.
اکسیجن او نایتروجن غازونه د ناروغانو په درملنې، تولیدي فابریکو او حتی د کبانو روزنیزو فارمونو کې هم ترې ګټه پورته کیږي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه 19 پروګرام مو ازادي او اوریدونکو دې په دې پروګرام کې ساسو په شخصه شوی پیغامونه خبرو. خو اوس خوست مخه کو د خوست فرهنګیان او مدني فعالان وای په دې ولایت کې د هنر، ادب او تیاتر په برخو کې فعالیتونه ډیر شوې دي. دوی زیاتوي په خو به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعره کړي، خو اوس مهال په خوست کې لاسي هنرونو، تیاتر، سینما او په علمي او څېړنیزو برخو کې هم اساسي مسایلو ته پاملرنه کیږي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې هلته شته فرهنګي هڅو او کوششونو د یاد ولایت په معنوي پرمختګ کې مهم رول لوبولی او دوی به یې لا ډېرې پرمختیا ته پاملرنه وکړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمي او ادبي بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او ادبي هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دی، په خو به فقط شعر او اوس په نثر برخه کې هم ډیر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ باندې ادبیات روح ته خلک ور خبر شوی دی او دلته ډیر معیاري غونډه کیږي.
د خوست د شیخ زاید پانتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناست کلیوي خو د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغیزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او ماډرن توب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي، یو ډول فکر وسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خوده. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزایل لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اورېدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچېری دې برخې ته زیات توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادرشاکوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهالې فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي، تر څو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دې په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغیزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کې سرچینه لري او په افغانستان کې امتداد لري. زیاته برخه د موږ په خاوره کې بهیږي. موږ دا مسلم لرو چې د خپلو اوبو څخه کامله استفاده وکړو، هغه بندونه جوړو، هغه اوبه خور کوو. هیڅوک هیڅ حرک چاته هیڅ موږ دا حق موږ نه ورکوو چې هغه د موږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. هر قربانۍ ته د مقابلې کې تیاری او خپل جمهور رئیس ته دا ډاډ ورکوو چې هیڅ شاته رانه شي او خپل اقتصادي کارونو ته دوام ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. افغانستان د ملي وسلوال پوځ او د ټول افغان ملت څخه په ټینګه غوښتنه کوم چې کوم ایران سره کوم د مسلط خبرې کړي دي، د اوبو د بندونو په اساس باید په ټینګه د افغان ملت په او کې د خپلو بندونو وتړي تر څو بیا پاکستان ایران برازده کوي.
السلام علیکم. دا چا چې دا خبره کوي که چیرې یو ډلې ته دی ووایي چې ته دا بندونه خراب کړي یا د یو ډله په افغانستان کې پیدا کړي، موږ به پر هغه ډلې باندې امنی وکړو او که دوی خپله جنګ کوي په زوره د بل د کور اوبه غواړي دې سره به جنګ وکړو. هېڅکله به دا وخت ودوي ته موږ ور نه کړو.
دا سجی رډو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه اوریدل شي.
چی خواهد شد و چی؟
یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامدن کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو
ازادي رادیو په منځني سپ دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي د سپورت لډګره د نړیوال خبر لرو چې په انګلستان کې د لارډز پر میدان د انګلستان د ټیم او د جنوبی افریقا د ټیم ترمنځ 15 ورځنی لوب روانه ده نن دوهمه ده د انګلستان ټیم 455 منډې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلې دي په جواب کې د جنوبی افریقا ټیم تر اوسه پورې 9 منډې کړې دي کوم لوبغاړي نه دي سوځېدلې د افغانستان د کرکټ بورډ له یو مسول سره هم شخېدلی یو تر لنډو خبرونو وروسته د دغه مصاحبه خبرو لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
جمهوری ریاست له عدلی او قضایی ادارو او له لوی څارنوالي غواړي چې د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه ژر تر ژره پای ته ورسوي د اوروزګان ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون شل وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندوز علی آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه ځای چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې شپږ ملکی کسان ټپیان سوي دي او دا ځکه چې د دوو ډلو ترمنځ نښته رامنځته سوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جیشل سرمشریزه کې ګډون کوي د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال پوتین سره د جیشل سرمشریزه په څنډه کې ویني د ایران قضایی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مشهد ښار په شمال ختیځ کې د داعش یوشت مشکوک سختدریځ نیولی دي د مصر امنیتي چارواکي وایي دوه ځانمرګي برید کوونکو د سینا په ټاپو وزمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه او شپږ ویشت مصري سرتیری یې ووژل د مصر او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ د رواني لانجې او په سوریه کې د بحران په اړه خبرې وکړې او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویلي چمتو دی د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وویني او د شمالي کوریا د بالستیک توغندي تر تجربه وروسته د راپور تسوی ستونزو د هواري لپاره هڅه وکړي
اساجی راډو په منځني سپدول شپږنی وي د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوري اوریدل شي او په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوري آشنا راډیو نیول شي د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې اداره کې له څه وخت راهیسې پیل شوي اختلافونه حل شوي دي د کرکټ بورډ یو شمېر چارواکو وروسته له هغه د بورډ له مشر عاطف مشعل سره مخالفت وکړ چې هغه د پاکستان له لوبډلې سره د افغانستان د ملي ټیم د لوبې په اړه د پاکستان له کرکټ بورډ سره موافقه وکړه د لوبو دا لړۍ په داسې وخت کې پلان شوی وه چې د سن په لال شاه عباس قلندر زیارت کې له چاودنې وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې شول او پاکستان پر افغانستان تقریبا ټولې لارې بندې کړې دا لوبې د کرکټ بورډ د یو شمېر غړو او د هیواد په کچه له مخالفتونو وروسته لغوه شوې خو د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې له هغه وخته پاتې مخالفتونه اوس هوار شوي دي
افغانستان په ډېرو نازکو شرایطو کې یزمل د کرکټ د بدلون شورا دایمي غړیتوب لپاره آماده دي نو په هغه وخت کې د پاکستان سره سیریز او د افغانستان ملي لوبډله پاکستان ته تګ د مخالفت وکړي سره د بازو ملګرو نو د وخت په تېرېدو سره بیا عمومي ریاست تصمیم ونیوی د خصوصا د مشعل صاحب چې هغه سیریز یې ملغو کړي پاکستان ته سفر هم ونه کړي دا ټول هغه څه و چې د ملي ګټو لپاره موږ خپل موقف نیولی بالاخره دوی هم دې ته ژمن شو نو په هغه وخت او زمان سره د اختلافات حل شو
خغلی فضلی له پاکستان سره د لوبو لړۍ چې ورسته بیا لغوه شو د دې اختلاف یو ځینی علت وو
په هغه شرایطو کې په اساس شرایطو کې لکه مخکې ما اشاره وکړه چې د کرکټ بورډ عمومي ریاست ته ادرس نه پاکستان ته تاګ او بیا هم تلوب کېدل نو په هغه وخت کې زموږ د فارغ واشن هم مناسب نه وي کله چې په لوبي لغوه شو او پاکستان ته تګ هم منسو. نو زموږ هغه اصلي اول اختلاف هم په دې باندې جوړ شوی و یا رامنځته شوی و، خو بالاخره مشال هم په دې نتیجه ورسېدی چې څه ملت غواړي. او کرکټ تاسو ته معلومه ده چې تقریبا اتیا چیته د ملت د زړو لوبه ده، ځکه چې ټول ملت تا سره هم خوشحاله وي، همهنګ وي، دعاوې درته کوي، نو باید سړی د ملت په خوښه تصمیم ونیسي. نو موږ د په مجموع کې د لوبو مخالف نه یو، که د پاکستان سره وي که د هر هېواد سره وي، خو باید په داسې یو ملي ډګر کې وسي چې هلته لوبغاړو ته هم څه ستونزه او خطر نه وي. اوس خو الحمدلله افغانستان هم پل ممبر شو، موږ کولی شو چې په شارجه کې د پاکستان وي د هر هېواد سره، البته دوستانه نه یو بین ملي سیریز وکړو.
او په خپله په کرکټ بورډ کې د مسؤولو مامورینو د ټاکلو په برخه کې خو هم یو څه اختلافونه وو، آیا هغه اختلافونه حل شوي دي؟
بالکل، یو غټ اختلاف په دې باندې وو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیقالله ستانکزی چې هغه تخنیکي کس وو، بعضې دوستانو کوشش کوو چې دوی د خپل دندې نه لرې شي، خو بالاخره هغه په خپله خوښه هم استعفا ورکړه. افغانستان ولسمشر مانی چې استولې وه، نو زموږ کوشش هم دا وو چې دغه تخنیکي کسان چې هغه د کرکټ د بډ شورا په ژبه پوهېږي، نو هغه هم په خپل ځای باندې پاتې شو، استعفا یې هم نه منظور شوه. نو واقعاً هم هغه څه چې موږ غوښته د هغه د کرکټ بورډ په چوکاټ کې وشوه. نو زموږ هغه شخصي اختلافات
نور کسان هم شته؟
بله بله، اوس موږ تخنیکي ډېر کسان دي چې هغه د کرکټ شته کې کار کوي. نو په پلان کې دا و چې هغه هم د خپل دندونو ګوښه شي، چې کرکټ بورډ تاسو ته معلومه ده چې یو تخنیکي اداره ده، هغه ته په ډېرو نظامونو پورې هم اړتیا نه لري. سړی دي بس د کرکټ بورډ د ادارې مامورین ټول نوي کیامه په رهبري کې په تجربه دي، رئیس عمومي یا بعضې نور کسان چې بالاخره ښاغلی مشال صاحب هم سره په دې باندې قناعت وکړو چې واقعا هم تاسې ته موقف نیولی وو، هغه پر ځای دي. باید ټول هغه تخنیکي کسان چې هغه خپل هېواد ته ژمن وي او څه مشکلات ونه لري، هغه باید په خپل دندو پاتې وي او خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
ښاغلی فضلي، اوس چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی، تاسو او د کرکټ شورا کومو اهدافو ته ګوري په داسې حال کې چې اختلافونه هم حل شوي دي؟
د افغانستان د کرکټ بورډ اداره څنګه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي، دغه درې کاله د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر سرنوشت تازه کالونه دي. باید موږ ډېر په احتیاط سره ګامونه واخلو او واقعا هم دغه بشپړ غړیتوب یا د کرکټ د بینالمللي شورا فل ممبرشیپ ته باید وساتو او د دې دپاره هغه کار وکړو، خصوصا زموږ کورنۍ کرکټ باید ډېر غني کړو، دغسې لوبغاړو ته موقع ورکول شي او دوی وروزل شي چې هغه د ټیسټ لوبو دپاره د بینالمللي میدانونو دپاره په دغه نوي را روان ټیلنډ یا استعدادونه باید په خپل موقع باندې ودوی ته چانس ورکول شي چې د دوی د خپل استعداد په رڼا کې د ملي لوبډلې سره یوځای شي او د افغانستان نمایندګي وکړي. او خصوصا د 2019 کال نه وروسته به بیا افغانستان واقعا هم هغه بینالمللي لوبو ته ځي چې په هغه کې به یو نه دوه درې نه شل پنځه ویشت سیریزه وي د مختلفو هېوادونو سره، هم به ټیسټ کرکټ وي، هم به ونډي، هم به شل اووریزه. نو د دې دپاره واقعا هم باید په یو اتحاد او اتفاق باندې کار وشي او د یو واحد هدف دپاره کار وشي. نو دا یو ډېر غټ مسؤلیت دی چې افغانستان ته ورکول شوی دی، اما ساتنه یې هم ډېر اړینه ده، د حد نه زیات اړینه ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی وو. یادونه کوم چې د سیشن بی پرس ټاکل شوی دی چې په لندن کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو دوستانه لوبه وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالۍ په هیله. دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یوه مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکه به په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسیدونکی.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي، داسې د اوبو سطح ډېره کمېږي.
د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تیر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بیې اوبه راوړلې، د یو ډامه څخه درو ده هغه باغونه بیې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، دا ولس اهداد نه شي. نو مشکلات جاجېږ دغو څخه تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اورېدونکي اواز واورېدی که تاسې دوی ته جواب وایست وایي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مشکل د اوبو سطحه کمېدو تغیر اقلیم مشکلات زیادېږي. د اوبو سطحه کمېږي همدې لپاره وزارت نه جواب د بندونه د مشکلاتو لپاره تقریباً دې کال کې نوي بندونه پلان کې نیولی. پاس بندونه ډیزاین کېدل، پاس بندونه مطالعه کېږي، پاس بندونه بندونه جوړېږي انسان دې کاله. تو مشخص د زابل ولایت چې تاسو دقیق معلومات لسته لرم، تاسو کېږي چې هر یو ولایت کې مونږ د حوزې دریایي ریاست لرو. تاسو کله چې د حوزې دریایي ریاست ته لاړ شئ، د هغې برنامې نه مکمل د وزارت نه جواب کوم مسؤلیتونه څنګه لري. بعض افکار د وزارت نه د جواب باندې لري، بعض کارونه چې د خپله ولایت د وزارت مالداری د زراعت وزارت سره اړیکه، او بعض کارونه چې قانونونه چې خلک اوبه نه اخلي کارزونه دي، دغه د وزارت انکشاف جهات مسؤلیت دي. تاسو که دومره زحمت کېږي دا رول ملاسې وزارت نه جواب د ریاست حوزې دریایي خپله زابل ته لاړ شي او خپل مشکل ووایي، هغې سره به مثال کوم معیاري ځای رسمي کړي، هغې به مقام وزارت ته چې بیا مرسته هغه متعلق وي. مونږ ګورو چې کوم بندونه، کوم پلان چې دی، کوم حالت کې اصل ته مونږ کار کوو، د اوبو دپاره مونږ به سره شریک اصلا شریک کولی شو. او لیکن هغه لږ پته ولګي چې دوی هغه ځای مشکل د بند خاطر دی که زمونږ مسؤلیت دی که نه، د کوم کانال دی او کوم بېخاري دی چې د بل وزارتونه هغې باندې مشکل کېږي، چې هغې سره به مونږ اړیکه ونیسو، هغې سره به کوم شریک وسو. نو امیدوارم چې دوی وزارت ته یا خپله د ولسوالۍ ته د ولایت طرف نه رسمي مریضه وکړي چې مونږ لږ چک کړو دا پروژې ولې دوی وو هغه مشکل کوم دی، چې عیت راشي د مستخدم رضي کوم دي مشکل وګوري، بیا کوم برنامې کوم نمونه لرو، یا کوم ولایتي برنامو کې شامل شي، یا بل کوم دا کار وشي بیا مشکل حل شي.
بله یوه بله عمومي ستونزه چې البته ډېر زیات شکایتونه موږ ته راځي، خو یوه بېلګه زه تاسو ته پلی کوم چې هغه د بدخشان ولایت دی که د دې اورېدونکي اواز مو اوري. بیا
ما از ولایت بدخشان هستیم، ولسوالۍ دراین قریه پینگانه. ما 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، آب خوردنی از دریا آب میاریم، تخمینا 40 دقیقه ما رای تای میکنیم. 1000 خانه هستیم، آب صحی نداریم، بسیار با تکلیف هستیم، زمستان بسیار سخت است، ما آب رسانده نمیتونیم، امی عرض مرا با مقام بالا برسانیم. بسیار از امی آب نیز سرک ما بسیار با تکلیف هستیم، بسیار کارمندان دولت، پارلمان، رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد، با وعدهش وفا نکرد. ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم. تشکر از شما، خدا حافظ.
غلب سب تا دوی عوض مواردی
مشکل دو بو هم نفست مزش مخی تستوی که دری وزارت کار کی او یو ریاست عمومی تا پرستانی دی. اوس وزارت نه جواب مسئولیت چې سره د بندونه او د مین کانالونه چې اوبه هلته هغې نه وباسو، دا زموږ مسئولیت دی. بدخشان کې اوس ماته یاده ده کوم پروژې ته مونږ اوبه لرو، سر د شوراپټ بند اوس مونږ جوړوو، چې شوراپټ بند ته ډېر منطقې چې نږدې هغې نه کولی شي چې اوبه ورته کانال جوړ شي، ورته اوبه ورکړو. لیکن باقي دوی رسکول به غواړي، دوی کولی شي وزارت زراعت ته مالداري ته د هغې سره کوم هلته شمېرې چې اوبه اخلي یا خپل تر انکشاف جهاد وزارت سره هغې نه. یا هم ما جواب داری چې دوی وروسته خپل مشکل چې دی یو ستونزه دی خبره کړو، یو رسمیات په رسمیات تېر وړو ورته را کولی شو، هغه رسمیات عریضې طرف نه د ولس خپل سرای محل طرف نه چې مونږ معلومه شو چې ایا دوی کوم کولی شي څه برنامه ایا امکانات شته که نشته. امکانات دوی د زمونږ کوم اداره مسؤول دی، د هغې مطابق خو دفتر نه شو کار مخکې لاشي. موضوع دقیقا د هر ولسوالۍ مشخصا د دې د ولایت معلومات ما سره نشته ده هم کوشش کوم چې خپل معلومات راکړي یا زمو د موږ نمبر او پاسورډ کې ځلاسې یا کته هغې د لوی خپل برخان کې دلته خپل اجازه ثبت یا اګه مسلین څه خبرو کې چې هغه سره کمکاري وکړي.
بله بله. او یو دوه نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کړی دي، نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي. دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي.
السلام علیکم. زه به اړه خبر له کوم د ننګرهار څخه د آزادې رادیو محترم کارکوونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس پکار شي. ایا دا حکومت دانی چې کچې د دې برخنا سارنه وو چې دا څنګه دی ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیر نه نو او په ځکه چې دا د ډیرې او په ځکه دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅې او کدا سوځي چې ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې نه سارنه وو چې سلام خدای پامه
غلب سپ د ننګرهار ولایت څخه د غورور وایي مخصوصا پروژه کې د برښنا نه ډیر سخت ده کنه نو د شکایت لري. بله
ولله ننګرهار خو ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خپل ولایت څخه طرفه ډیر سخت دي د پروژو پایګری کوي. موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس هم اساسمن ننګرهار د دوه کال فرمونه مو څنګه مکمل کو مخه سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس اساسمن دغه ظرفیت شته نه جامه تر استلې دي ادمن د یو افتم د ورته مخته موږ ستاسو برښنا خو د برښنا یاتات هغه سپه ورته وکړو نو هغه څه نه کوم کوم دوه پلان موږ سره نه پاره شي چې اوس هم په ورکات ملي دي په دې تل دي اعلان د پاره چې امیدوارم چې څه کمپنۍ راشي ته پوزا د سپرویل خلک دا ونه ته لمر د افتابي پروژې سره موږ کار کوو او موږ ځان ته ستار شوی ځان پاره کړته برخه ورکړي او خپل خار ته دا ټول دي کو او ام څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منځور شوی دی ادمن تاسو یو وخت لاس ورس کې هغه د الزاد د قاعده بنزا شاهد به چې د بنزا کې یو ځات مالی سره موږ یو 200 میگا وات لاین کابل د کابل نارغندې نه طالبات اجازه ته ټول د کال لاین او د ګوتو د بارک ورته دی هغه سره شته چې موږ خپل بارک تولیدي کوي او ځبه کوي نو دا د ډریم پروژې د ډریم پروژې څنګه موږ نه ګرځار د طرفه منیجمنت کې سرو کې ای دی بي سره بانک انکشاف کوي سره موږ لاسلیک کړی دی دا 100 میگا وات انرژي افتابي د مغلو ان سره ورته جوړې دي دا درې پروژې ان شاء الله متانه سره تاسو شي او د زر د قانون د وکیږي ان شاء الله مشکل به حل کیږي لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دي چې د دې وخت په خښوي دي او کوم مغلو او درونته برخه څنګه اخلو دې د خپل اطیاف چې د برخه ټول زین نه هر خرته هغه ته خبر کوي او نو چې اوس د کار د تکمیل کیږي ان شاء الله د زر د لابات نه
موږ لغمان دم برخ ورکو دا پروژه ذکر کړنه. بله بله. او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوا دوست راسته ولې دی تاسو اوري بیا ورسته جواب ورکړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پرې ورځم. د هلمند څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو ده خو بیا هم ځینی مشکلاتونه موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې دین برکیان چې څو 500 افغاني ورکی دا غلین به میټر پروت ستړي نو موږ ترانس د درې میاشتې کې څو دی خو و چې موږ راي سات برښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لکه افغاني مصرف راغلی دی انو موږ باندې لک روپې نه جوړیږي ال دا چې موږ پر شل کور دا ترانسیسي وو دا موکتیان چې ستړلې و دا 1504 برکې دور کړی و چې ستړلې و ورور 200 کور ته ورکاوله خبره اوس موږ ترانس سوې دي دا درې میاشتې موږ به بار کوي برښنا راي ساته چې موږ مراجعه وکړو هغه ویل کړو په مصرف راغلې دي نو موږ د ازادي رادیو د کارکونکو دا ویل کوو چې موږ आवाज در لوړ مقامات پر ورسوي نو موږ په دې فرض روزه کې ال څه چې موږ ترانس نه لرو برک نه لرو اوال دا چې برک د هلمند اوس د ډیر اده پرښه دی. السلام علیکم.
غلب سب لکه شاید تاسو به تر دې دمخه هم ورته ستونزې اورېدلې وې. نه دا یوه بیلګه ده، یوه نمونه ده په هلمند ولایت کې. دغه د لینونو یا پیسلاب په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکوونکو په واسطه، دا معموله خبره ده. تر ډېره موږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدلي دي، په نورو ولایتونو کې هم. آیا واقعا دغه سي څه او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
دا مشکل څه دی؟ اوس نور ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقه کې شملین تیریږي. هلته موږ اوس برق ورکوو د کجکینه، او یو بل لاین اوس جوړېږي د کجکینه برق دي. همداسې بل خاري ته چې ډېر ظرفیت جګېږي، نو دا مشکل چې فشار چې بهوي انشاءالله دا به حل شي. لیکن هلته متاسفانه بس ولایتونه چې هلمند کې همداسې موږ مشکل لرو، خپله خلک همکاري نه کوي. خپل د برېښنا شرکت سره نو برق چې کوم ضرورت وي، هغه برق یو لاره کې قطع کوي. برېښنا تقریبا ډېر مصرف برېښنا جوړېږي، خو لیکن دا هغه مشکل یو حل کېږي چې خپله د خلک همکاري موږ سره وکړي. موږ ورته برق ورکړل ډېر به ارزان برق هلمند کې اوسو ظرفیت قیمت هم ډېر ارزان دی. همقندار هم برېښنا هغه کې هلمند ته لیکن خلک هلته مخال امنیتي مشکل نه چي هلته ساحه کې به وي، او د خلکو د خپل زموږ کارمندان د برېښنا د سطح کارمندان نه شتهدي. بعض وخت ډېر لپاره خلک چې دا غلا کوي، دا لین قطع کوي، خپل ځان لپاره تو کوي، نو لږ وخت اخلي څو پورې لاړ شي. لیکن دا باندې لګر راغلی دي. دا مسؤلیت د خپل د برېښنا ریاست دی. ډېر لپاره کوم کارمند ته یا فامي ته اریزه وکړي اتمن برېښنا د سطح کې نه نوی دریم اوس کې یو د ترانس سوزنې د ټوټه پرې شو کې دا ملي ولې په بیا هم زه خپل سره تاسو راځو ته په ونی سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک کړو. ستاسو ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکړو څنګه اقدامات اقدامونه اوس نیولې دا کار ته کوو. لیکن د برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند لپاره د کجکي بند اتلسلیم میګاواته موږ پروژه د خبرې ورکړې دي. هغه ډېر ښه برق حاصل ته هلمند کې شته، او سل میګاوات نوره موږ سکتور خوستي ته را لاسلیک کړی دی. امیدوارم چې ډېر زر کارکات ملي نن باشي، او سکتور خوستي ته سل میګاوات نوره برق هم هلمند کې جوړ شي، او د متن د هلمند د برق لپاره هم زمینداور د اوبو مشکل چې زمکې دي هغه هم سره اوسه حل شي. لیکن نو موږ د خپل د هلمند خاص کار خلک نو امیدوار یو چې موږ سره د پروژو تطبیق کې موږ سره کومک کې د امنیت خاطر د خلک د لاینې څخه ته کې دی خپل ولس موږ سره کومک کې هغه پریږدي ان شاء الله واسه ډېر دغه یو مشکل به حل شي.
مننه کوم د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې. تر ویلنډ وقفې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاسته زنګ وهلې دي. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د دامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی پښکو کې سوي ده، او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې د هر وخت دا ناره وي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو کدی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سړکونه او زموږ دامبرونه چې منظور شوي دي هغه دې را جوړ کړي. نوره منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه پخوانی منظوري دي نوره نه ځنډوي، هغه دې را جوړ کړي. وسلام، ستاسو څخه ډېره مننه.
بله، سلام علیکم. زه هیله یم له خوسته وروره. د شپږو اوو میاشتو کېږي زموږ تنهې بندې دي، ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي. ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بلی السلام علیکم محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت پیغام پریږدم تکابل او په نورو ولایتو کې چې کوم مظاهره روان دي دا د افغانستان د قانون څخه خلاف دي ځکه دوی د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي ولسمشر غني دا کسان ته به اجازه ورنه کړي چې په کابل او یا په ګردیز او یا په نورو ولایتو کې دوی مظاهره کوي باقي دې مخه ونیسي
آزادی رادیو قسم ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا همې وایي روغتون یې کم ډاکټران چې دي هېڅ مریض ته پاملرنه نه کوي بېرته شخصي احتیاجي هېڅ دوا نه کوي کم علاج یې چې دي علاج یې نه ورکوي داسې رخصت یې نو زما هیله ده دغه د کندهار د رئیس ته دغه څه چې دغه ډاکټران یا بدل کړي یا دغه چې د خدای په امان
سلام السلام علیکم زه نه کبلال سندار والا ته ځای کالي څه خبرې کو دا په ځای ترکاری والا سو دا هله د دې خګرا بوت چې تاسو دې د خلکو څخه کالي کوي په بل وخت له لوم د لال اخلاص کړي په بازار کې نو باید حکومت پر دا باندې وګرځي وي یو سزا وال چې تاسو یې خین سات راخه ته ده او سین صاحب شو دي قرباني ته سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس کې یم. زما د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه د غوښتنه ده چې د مخابراتي شرکتونو ایم ټی ان او روشن د ټولو شرکتونو مسارف د کیفیت زیات دي. نو تاسو څنګه وسره لرم چې د مصرفونه د کنټرول کې نو ډیر راځي. السلام علیکم ورحمت الله.
رحیمیم د خاص روزګان څخه په درمنو ټول شه پوهیږو چې د سوکالی خوشحالی شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو را باندې تیریږي تیری او تیریږي ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تبا کړي د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت ته مو د موقع په پرشت سره د وطن او دشمنانو ته چې د کلو راهشته په دې انتظار ناست و زمينه د مرګ میر ویني بېدو بې اتفاقي او خپل شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده کا چې په دې حالات او وضعیتو کې ټول تباه شو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سوځو ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیلمند او غوښتونکی یم راځي د خدای پاک جل جلاله په لحاظ د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کېږدو په درنښت.
محترم ورور، په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. د دې پروګرام وخت هم دومره و. نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي ترسره ویل کوي او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ وي خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمان و
مدزرد